وخت د گرمی یو بجه سوا د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر د پاکستان سفر، په بلوچستان کې د کوټي د شورا د غړی وژنه، هم په بلوچستان کې د ناامنیو په اړه د دې صوبې د داخله چارو وزیر تورونه، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه، هم د دې صوبې د مرکزی حکومت سره د بجلی د اختیاراتو پر سر اختلافات، په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو او غړو د وژنو، او د دې ترڅنګ په پای کې درته د ځوانانو غږ اونیز پروګرام لرو. خو په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ سفر د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی دی، او د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید د 13 کسانو ته مرګ ژوبلاړولی ده. او زه خبرونو تفصیل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ دوره د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي لمخې نن سعود الفیصل د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د سیمې پر حالاتو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو چې پاکستان له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو نور ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي، او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی، خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجودګۍ په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولی. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فراهی تیره شپه مشال ډو ته وویل چې ملا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاخ په لنډي کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی.
مولا سلیم په نامه چې د خپل د بادیدل له خوا څخه وژل شوی دی، د کوټه په لنډه کې هلته وایي د خپل د بادیدل له خوا څخه کتل شوی و. پرون شپه د فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه دغسې رسېدلې.
لدې وړاندې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی و چې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران نورالله هوتک او مولا عبدالملک په ډزو وژل شوي دي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکری پرون د ګل په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادو دوه طالب مشرانو د وژلو په اړه له وخت مخکې څه نشي ویلي. افغان حکومت له مودې راهیسې په کوټه کې د افغان طالبانو په خاص توګه د کوټې شورا د شتون ذکر کوي، خو پاکستان حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر د خبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپین رسمي پرانسته کړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې انجینر شوکت الله په جمرود کې د خاصدار ځواک له هغو سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره روزل شوی دي. په دې موقع گورنر وویل چې د پولیو ضد مهم لړکې به د ټولنې ټول وګړي په اعتماد کې اخلي چې دارن خپل ماشومان د پولیو ناروغي وژغوري. د پولیو ضد کمپین چلولو لپاره د خاصدار ځواک سرتیرو له هغو روزل شوي چې څو ورځې وړاندې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مخنیوي په یو مرکز وسلوال برید کې د پولیو ضد کمپین چلوونکو ډلو یو مشر هم وژل شوی و، چې وروسته د پولیو ضد کارکوونکو په دغه سیمه کې له کار کولو څخه انکار کړی و. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅ وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر امیر سرفراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅ وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي.
فلال تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی
تر وہ سپورے خود مج پالیسی ڈیر واضح ده چې موږ وایو موږ به له هغه سره خبرې کوو، اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي کنه.
یاد به چې لکلون رئیس په بلوچستان کې د بلوس ازادي غوښتونکو او پاکستان امنیت سرتیرو ترمنځ وخت نا وخت نښتی کیږي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوی دی. د پاکستان پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف پر ضد د کداري مقدمه اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوی. د پاکستان سرکاري ډول مخې نن د مقدمه د اوریدنې پر وخت د پرویز مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته وړاندې کړل شول. پرون د مقدمه د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل اکرم شیخ بیا له عدالت وغوښتل چې د پرویز مشرف د نیولو ورن دی جاری کړي، خو جج دا غوښتنه رد کړه او حکم یې وکړ چې نن دې د پرویز مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته راوړل شي. په پرویز مشرف په 2001 کال کې د نومبر په 3 نیټه د ایمرجنسي نافذولو او آئین د معطلولو له وجې د غداري مقدمه چلول کیږي. هغه تیر ورځ عدالت ته پر لاره و چې هسپتال ته یوړل شو. وکیلانو یې ویل هغه ناروغه دی. په خیبر پختونخوا کې د حکومت اپوزیشن ګوند تور لګول چې تاریخ انصاف په مشري حکومت د صوبې مسایلو حل کولو پر ځای د صوبې وسایل او ولس په مرکزی حکومت د فشار راوړلو لپاره کوي. پرون د صوبې اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کمی وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپا وویل چې تاریخ انصاف په پنجاب صوبه کې د ګرانې خلاف مظاهره کوي. خو د په خبره د یاد ګوند په مشري حکومت په خیبر پختونخوا کې د مسلو په حل کولو کې ناکام شوی دی. بلخوا د حکومتي ګوند د تاریخ انصاف غړي او اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې په صوبا کې د ترګري او بدنۍ ستونزه دوی ته له تېرو حکومتونو پاتې شوي. د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي بریدو 43 کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. د ځانمرګي بریدو پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یو پوسټه شوې دي چې په کې درې پولیس وژل شوي او درې نور جوړبل دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. امریکا وایي چې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي. نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونۍ په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کرنی د ګل پورزو خبریالانو ته وویل زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نشي نو موږ به مجبور یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نشي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن زخوا اوریدل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی. خو آیا سعودي عرب په سیمه کې د امنیت پر اوسلو کې څه رول لوبولای شي؟
سعودی عرب چې د طالبان جوړېدو کې هم د دوی رول او د دې طالبانو سپورټ کې هم رول نو پاکستان او افغانستان دواړه دا ویل تسوی لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي. دا هغه چې د سعودي عرب مرسته ضروري ده.
خیبر پښتونخوا حکومت مرکزی حکومت ته ویلي چې د بجلی واک او اختیار صوبې ته د ورکولو په اړه د یو مذاکراتي ډله جوړ کړي.
کال پکار لوډ شیڈنگ زیاتیږي او مونږه ګران نه ګران بجلی ځان له اخلو. د پټرول جوړ شوی په ډیزل جوړ شوی بجلی مونږ ځان له اخلو. تر اوسه پورې خواب دا چې د وفاق سره دا هغې په دې کې ناکام شوی دي.
په کراچی کې لا هم د عوامي نشل ګوند مشران او غړي په نشه کې شي. تېره ورځ عبدالرزاق بونیری باندې حمله وسوه. خو ده ته چا او ولې واښونه ورکول؟ یو شمیر نور رپورټونه لرو. په پای کې د ځوانانو ژغ پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خو پایل کو د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان د سفر په اړه چې پاکستان ته رسیدلی دی. هغه به دوه ورځنی دوره کې د پاکستان چارواکو سره د افغانستان او سیمه کې د امن پر اوستو خبرې اترې کوي. څېړونکي وایي سعودي عرب اوس هم پر طالبانو ډیر اثر او رسوخ لري او کولای شي د امن د مذاکراتو لړ کې ښه کردار ترسره کړي. له همدې وجې دوی د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د سفر مهم ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
تیره شپه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د وزیر اعظم د خارجه امورو او کامی سلامتیا مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر بنور خان چکلاله ایربیس هرکلی کړی دی. په دې دوره کې به سعود الفیصل، پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، صدر ممنون حسین، د وزیر اعظم د خارجه امورو او کامی سلامتیا سلاحکار سرتاج عزیز، د بجلی اوبو او د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او نورو اعلی چارواکو ربا ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ایجنډي مطابق د دوړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ به په دوړو خیس امورو د منطقې په صورتحال او په خصوصي توګه افغانستان نه غیر ملکی پوزونو انخلانه پس د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کیږي. د غرنګ تمه سرګندېږي چې د دوړو ملکونو ترمنځ په دې دوره کې به افغانستان کې مفاهمت لپاره امریکا او طالبانو ترمنځ د زنخکار مذاکراتي عمل جاج به هم اخیستل کیږي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دوره په حقله تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له بهر نو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان نه وپوښتل نو دغه وینا وه
سعودي عرب چې د طالبان جوړېدو کې هم د رولو او د دې طالبانو سپورټ کې هم رولو او وسم چې د فنډنګ خلک وایي ټول دنیا وایي چې طالبان له ټول نه زیات فنډنګ کوي یا کویت کوي نو پاکستان او افغانستان دواړه دا دلچسپي لري چې طالبان سره خبرې اترې وکړي پاکستان کې دننه یا افغانستان سره دواړه نو هغه کې د سعودي عرب مرسته ضروري ده او دا یې رقم نیم ضروري ده او نواز شریف صاحب زموږ وزیر اعظم چې دی غلم دی پناه ورکړې او مشرف خلاف اوس مشرف لم کېدی شي د ده خلاف پناه ورکړي نو دې مطلب صرف او صرف دا دی چې پاکستاني اندرونی معاملات کې سعودي دخل مخکې مقابله کې ډېر زیات شوی دی.
د دې تر څنګ د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي په دې دوره کې به د افغانستان په معامله هم خبره کیږي ځکه چې کله د افغانستان ولس مشر کال 2012 کې د اسلام آباد په دوره راغلی وو نو پاکستان او افغانستان په دې سره شي وو چې سعودي عرب نه به د سولې په عمل کې مدد غواړي. دې زیاتوي
تیره میاشت د افغانستان د سولې د شورا یو وفد هم تللی وو سعودي عرب ته او دا غیم دغه مهمه موضوع وه چې د افغانستان په مسله کې دوی اوس مخې ته راشي نو د پاکستان او افغانستان هم په دې باندې سره ده سعودي عرب خپل رول هم دی اوس په افغانستان کې خارجي فوجان بم ځي او د جګړو د مخه نیوي لپاره د هغې رول ډېر مهم دی نو په دې سفر کې داسې ډېر امکانات دي چې د پاکستان او سعودي عرب د افغانستان په اړه باندې چې کوم رول دی هغې خبر وشي او اوس داسې زیات امکانات هم پیدا شوي دي چې کیدی شي د ماضي په نسبت یو فعال رول هم ادا کی چې په افغانستان کې چې ریډیا کورونی جنگونه شروع نشي.
د فکر دا د تیرې جمعې په ورځ د خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم په هفتوار خبري غونډه کې ویلي وو چې پخوانی صدر پرویز مشرف معامله د ملک داخلي معامله ده او سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دوره د معمول رابطه ده کوم چې د مخکنه ټاکل شوی و.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر په دې اړه مو رپورت اوریدی. د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د کوټي د شورا یو بل مهم مشر په کوټه کې وژل شوی دی. د زابل د استخباراتي چارواکي وایي چې د ملا سلیم په نامه د قومندان د خپل ساتونکو یا باډیګارد لخوا وژل شوی. تر دې دمخکې د کوټي شورا د څو نورو طالب مشرانو د وژنو رپورټونه هم راغلي وو. طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې د کوټي شورا په ساتلو سره افغان طالب مشرانو ته خوندي ځای ورکړی دی خو پاکستان دا تورونه نه مني. نور تفصیل به د مشال ریډیو خبريال راکړي.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومیده او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی وو. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې وشتل شوی وو او پرون یې د کوټي ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو بلکې وایي له کوټي به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. د وای ملا سلیم پرون د کوچلاغ په لنډې کلی کې خپل ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
یو بل نفر خبر هم نه دا رسیدل دی د ملا سلیم په نامه چې دا د خپل د بادیدل له خوا څخه وژل شوی دی. ملا سلیم چې دی د کوټي په لنډې کلی کې هلته وایي د خپل د بادیدل له خوا څخه ټپي شو. پرون شپه زه فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسیدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسیدلی دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولې دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
د په بلوچستان کې د افغان چارواکو دا داوا چې هلته د کوټي شورا یو بل غړی ملا سلیم وژل شوی دی. خو بیا د بلوچستان د کورنی چارو وزیر وای چې اوس مهال نس کولای په کوټه کې د طالبانو د شورا د دوه غړو وژنه تایید کړي. روسي کې مطبوعاتو لیکلي چې د طالبانو د کوټي شورا دوه مهم مشران بلوچستان کې وژل شوی خو سرپرایز بوکټي پرون په کوټه کې خبرانه تول د افغان طالب مشرانو د وژنې تاییدول به له وخت تر وخت لمخوي. هغه په خپل خبري غونډه کې د بلوچ پندلپان وسلوالو سره د مذاکرات په کولو هم ټینګار وکړي. په ډېر نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکچی د دوشنبه په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ناامنه او خرابو حالاتو تر شا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. کله چې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر څخه په کوټه کې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو قمندان نور الله هوتک او د ملا عبدالمالک د وژنې په اړه وپوښتل شو، نو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی په ځواب کې وویل د طالبانو د وژنې په بد سویل زما په فکر تر وخت مخکې خبره وي، تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې د بهرنیو لاسوهنه کیږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د این د استخباراتي ادارې را چې کوم لشکر دی هغوی دلته ډیر په ښکاره خپل عملیات روان کړي دي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان د مرکزي حکومت او د دوی د صوبایي حکومت دواړو لا هم دا خوښه ده چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وسي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي.
فلحال تو هماری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی،
تر اوسه پورې خو زموږ پالیسی ډېره واضح ده چې موږ وایو موږ به له هغوی سره خبرې کوو. اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي کنه، خو که وکتل سي نو په نړۍ کې چیرې چې هم تاوتریخواله دی د هغه تر ټولو ښه حل خبرې وي، لیکن دلته وخت تیریږي او بېګناه خلک وژل کیږي چې په هغه باندې موږ افسوس هم کوو. د وژلو وړ ده چې په دې وروستیو کې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی چې په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران قمندان نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په ډزو وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو لخوا لیکلي چې په کوټه کې د دوی د یادو دوه مشرانو په وجنه کې د کابل لاس دی، خو د کابل امنیتي چارواکو دغې ورځپاڼې ته دا تور ناسم بللی. باید وویل سي چې ځینې آزادې رسنۍ له مودې راهیسې په کوټه کې د افغانستان د طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا ذکر کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې د بلوچ بیلتون پال سره د خبرو اترو په اړه او د کوټې شورا د غړو په کوټه کې د وژنې په اړه باندې، او سمزو افغانستان ته د امریکې ترمنځ امنیتي تړون په اړه رپورټ لرو. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک سي، د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د دې تړون په اړه په شرایطو کې کم تغییر نه دی راغلی. د ولسمشر د ویاند مرسیاله عادل راز وایي چې د دې تړون له لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې پروسه عملا پیل سي. د افغانانو کورونه د امریکایي ځواکونو له عملیاتو خوندي او له ګونټانامو څخه افغان زندان افغانستان ته انتقال سي. په دې اړه باندې د زبیر شمن رپورټ اورو چې هغه له عادل راز سره مرکه کړې ده. راځي چې وایو
په دې اړون باندې د افغانستان دولت موقف کوم تغییر نه دی راغلی. د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا غواړي چې د قرارداد امنیتي قرارداد هغه وخت باید امضا شي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په عملي توګه باندې شروع شوي او په افغانستان کې سوله راشي او امنیت تامین شي. نو په دې اړون باندې باید دوی دا غواړي چې امریکا په عملي توګه باندې د سولې پروسې په اړون باندې خپل اقدامات وکړي، او د هغه په څنګ کې که څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې لویه جرګه دایره شوله، په دې لویه جرګه کې افغانان خپل ژمنه وښودله چې دوی غواړي چې د قرارداد امضا شي، اما مشخص شرطونه لري، او په دې شرطو په منځ کې هغه څه چې دوی ته ډېر مهم و سوله او امنیت، او همدارنګه هغوی افغانانو بندیان، هغه بندیان چې په ګوانتنامو کې دي، د هغه انتقال او د افغانستان دولت د هغه هم غوښتنه کوي. نو کله چې دا شرطونه په ځای شي، نو د افغانستان خلک به امنیتي قرارداد یا د تړون امضا کړي.
څو وخت مخکې د مالی وزیر وویل چې په دې اختلافاتو باندې او په دې شرایطو باندې د امریکا سره امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي، مذاکرات روان دي، نو څنګه په شرایطو کې څه تغییر یا هم د شرایطو د منلو په برخه کې د څه پرمختګ راغلی او کنه چې په څونو کې د تړون لاسلیک شي؟
د افغانستان لخوا د افغانستان شرایط کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی. هغه شرایط خپل پر ځای دي چې هغه سوله او امنیت همدارنګه تر هر څه مهم ده چې د امریکا دولت هغه ژمنه چې کړې ده په صحیح او اساسي توګه تطبیق کړي، د خپل د شپې عملیات نظامي عملیات په ارتباط چې هغه باید په مکمله توګه ودرېږي، او چېرته چې زموږ افغانان دي او خپلو کورو او خپلو بانډو کې د امن او سولې احساس.
په دې وروستیو کې داسې څرګندونې زیاتې شوې چې امریکا به د ټولو ځواکونو په وستلو باندې غور وکړي او یو ډول فشار معلومیږي په دولت باندې د افغانستان تر څو ولسمشر دغه سند ژر لاسلیک کړي. څه فکر کوي که چیرې د فشارونه دوام وکړي څه تاثیرات به ولري؟
داسې خبرې پخوا هم شوې دي، داسې سره د سینماڼۍ نه یا د امریکایي دولت نه، مګر د افغانستان دولت موقف ډیر واضح او اشکار دی، او دا موقف هغه څه دی چې د افغانستان خلک غواړي. نو په دې موقف کې تغییر نه راځي، په دې چې دا د افغانستان ملت لپاره یو ډیر مهم سند دی، او دوی بدون شک دا سند غواړي چې امضا شي. اما په دې امید چې دا سند او همدارنګه د امریکایي عسکرو موجودیت په افغانستان کې د راتلونکو لسو کلو چې په افغانستان کې وي، چې د دوی موجودیت باعث د سولې او امنیت شي، نه دا چې دغه برخلاف او یو بې نظمي او نارامي په افغانستان کې وي.
په کابل کې زموږ همکار زبیر ژمن وو چې له عادلي راز سره خبرې کولې. خیبر پښتونخوا سملي کې د آفتاب احمد خان شیرپاو ګوند قامي وطن پارټي د ګل په ورځ د مخالف ګوندونو یا د اپوزیشن په چوکۍ کې کښېنستله او د لومړي ورځې څخه د په صوبای حکومت نیوکې پیل کړې. قامي وطن پارټي څو وخت مخکې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت له خوا څخه د دوی د وزیر د کرپشن په تور د ایستلو له حکومت وروسته دوی خپل اتحاد ختم کړی وو. په دې اړه به د مشال ریډیو د خبریال ریپورت له پېښور واورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قامي وطن پارټي مشر او پخوانی صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپاو د تحریک انصاف حکومت باندې نیوکه کړې دي چې دوی د پختونخوا د ستونزو حل کولو په ځای په پنجاب او مرکزی حکومت باندې فشار اچولو لپاره د دې صوبې خلک او وسایل استعمالوي، او په تیر شپږو میاشتو کې د صوبې دننه هیڅ یو د پرمختګ کار نه دی کړی. د ګل په مخام صوبایي اسمبلی کې د قامي وطن پارټي مشر سکندر شیرپاو وویل چې دا غوی ګوند د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره د تحریک انصاف ملګرتیا کړې و، خو افسوس چې د ګوند مشرانو د دوی سره په حکومتي چارو کې هیڅ سلام مشوره نه کوله، او د صوبای حکومت ټول تنظیم به د پنجاب بنګالنه کنټرول کول شو.
کنسلټیشن په یو ایشو باندې نه، بلکې فیصله به وشوي دا غینې پښتنه دا ایکسپیکټ کیدل چې نور کوالیشن پارټنرز یې آغا امنی اور تاکہ ڈفرنس نے کہی ون مین شو والا طریقہ روانہ اور اہم کیا تھا سے چھ دا پنجاب مسئلے نو چھتے دیکھ اور جب تک رات لے اور تاکہ حل تک تک رو پاسر کوشش کی درو منتظر محسوس شوا
سکندر شیرپاو په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې د صوبې دننه هدفي وجنې د سړي تښتونې کلنګ او نور جرمونه د مخکې نه هم زیات شوي دي، او د تحریک انصاف مشران په نورو صوبو کې خود اګرانې په ضد احتجاجونه کوي، خو پښتونخوا کې د ګرانې او بدامنې ته هیڅ نظر نه لري.
تقریبا شپږ میاشتې تیرې شوې اوس پورې ډیولپمنټ سٹارټ نشو، کومګو ګورو امنو مان صورتحال رس پر زخرا دی کی لگیا لے اگوا بار اتاوان بطخوری روزانہ معمول چھوڑ شوے دے دیکھ جیتا خبر راسی درے دا چھتا جیران ضرور گدا صوبہ پریدی اور دور صوبوں کی زی لگے دی اور اہش اختیار کئی لگیا دی کگورو تارگٹ کلنگ روزانہ کی گی اور تاغی دروکتام لپارا سوازے پالیسیوں سے پر مخام اکران اللہ کگورو اکنومک ڈیولپمنٹ تاغی سانتے انہیں شعبت کی زموں گا صبح پتی یو سو میاش تکے معاشی طور مانے نورم کستلارا.
د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اصلاحاتو وزیر شاه فرمان وویل چې بدامنی او ترخګری دوی ته د تیر حکومتونو له ملو شوي دي، او د پخواني صدر پرویز مشرف د غلط پالیسیو په وجه په ملک او بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه شروع شوي دي. د وویل چې د پرویز مشرف حکومت کې آفتاب احمد خان شیرپاو د کورنو چارو وزیر او په دغه غلط پالیسیو کې د غلاس هم دی. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې په هنګو ضلعه کې د امریکي بې پایلټ الوتکو لخوا بریدونو په حقلا د التواء او تحریک هم د عام بحث لپاره منظور کړی شو چې دا هنګونه د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړی وو. د دین وړاندې د خدای بخلي اسرار الله ګنډاپور مشرور اکرام الله ګنډاپور د اسمبلی د غړي په حیثیت سوګند پورته کړو. څوک چې تیر زمینی ټاکنو کې د خپل رور په ځای د کولاچې تحصیل نه منتخب شوی وو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر بیا وایي دوی له مرکزی حکومت غواړي چې د چارواکو کارپوهانو یو داسې ډله جوړ کړي چې له هغو سره صوبې ته د بجلی د پیداوار او استعمال برخه کې د واک سپارلو په سر خبرې وکړي او په دې دوکه دغه مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کار دی چې دوی ته د بجلی خپل پیداوار د استعمالولو پوره پوره واک حاصل شي چې دوی په خپل خوښه وکارولی شي. د مشال ریډیو خبریال له پېښوره رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه د بجلی د پیداوار او سپلای د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره د شپږو کسانو یوه ډله اعلان کړې ده چې پکې د انرژي او پاور د محکمې سیکرټري صاحبزاده سعید، د نیپرا پخوانی ممبر عبدالرحیم خان، د پیسکو پخوانی ډایریکټر نومان وزیر، د پیسکو موجوده ډایریکټر او د پښتونخوا د قانوني چارو سلاکار شمایل احمد بټ شامل دي. او د دې ډلې مشري د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان کوي. په دې لړ کې تیر مازیګر د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان وویل چې دوی د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې دې هم دا رقم یوه ډله جوړه کړي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د بجلی د سپلایي او پیداوار په اړه راپورته شوې دا ستونزه هواره کړي.
چې کال په کال لوډ شیډنګ زیاتیږي او موږ ګرانه نه ګرانه بجلی ځان له اخلو، د پټرول جوړه شوې، په ډیزل جوړه شوې بجلی موږ ځان له اخلو. تر اوسه پورې خواب دا چې د وفاق سره ده هغوی په دې کې ناکام شوي دي، او انشاءالله چې صوبې لا راکړي نو په دې صوبه کې به نه صرف لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې بجلی به دومره ارزانه شي چې هر امیر او غریب سړی به استعمال وکړي. موږ ورته بالکل په دوه تاریخ خط لیکلی دی چې دا کمیټي موږ جوړه کا، تاسو زر تر زر خپله کمیټي جوړه کړئ. دا کمیټي خو صرف د پیسکو د صوبې ته د راوستو لپاره ټرمز اینڈ کنډیشن ته کولو لپاره ده.
په خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان دا هم وویل چې وفاقي حکومت لا په موجوده حالاتو کې پکار ده چې صوبو ته خپل حقونه ورکړي.
مونږ ته په دې وخت کې چې ډېر قوتونه د پاکستان خلاف عمل پیرا دي، مونږ وایو چې مونږ ته څومره د اتحاد او اتفاق په دې وخت کې ضرورت دی. دین مخکې مونږ ته نو، او د دې لپاره دا هم ډېره ضروري ده چې وفاق زمونږ په سر لاس کې دي او مونږ سره مینه وکړي، مونږ خپل حقوق راکړي.
دا یادونه ورده چې د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې و چې د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو اختیار دی صوبې ته ورکړي شي. او وزیر اعظم میا نواز شریف د عمران خان د دغې غوښتنې وروستو د پیسکو انتظامی اختیار پښتونخوا صوبې ته د ورکولو منظوري ورکړې وه، خو بیا وروستو د پښتونخوا حکومت ویلي وو چې یوازې د بجلی د سپلای واک نه، بلکې د بجلی د پیداوار اختیار دی هم صوبې له ورکړې شي.
هلته بیا د پاکستان د کراچی د سند کراچی په ښار کې د امنیت د شکر لپاره د روانو عملیاتو څلور میاشتو پر سوي په دغه ښار کې د کلنګ اخیستي او هدفي وژنې پیښې لا هم روانې دي. تېر ورځ دغه ښار په بلدیټون کې د امنیشل ګوند پر یو مشر حمله شوی چې پکې هغه دوه ساتونکي پولیس وژل شوي وو. د امنیشل ګوند چارواکي وایي چې د بیلابیل وختونو د دوی د ګوند پر غړو باندې لا هم حملې روانې دي. تفصیل د مشال همکار راکوي.
عبدالرزاق بنیری هم یو له هغې کسانو څخه دی چا چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د نوموړي په کور، دکان او ګاډۍ د ټول ټاکنو راوروستو څلور حملې شوې دي. تېره ورځ د هغه په دکان په ترسره شوې حمله کې د هغه دوه ساتونکي پولیس سرتیري وژل شوې دي. رزاق بنیری وایي دی د پخوا راهسې په خپله سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو د کله راهسې یې چې په ټاکنو کې برخه اخیستې د وسلوالو طالبانو په نامه نامعلومه کسان ټلیفونونه کوي او یو نیم کروڑ روپۍ قلنګ ترې غواړي. بلدیا ټاون یو لوړ پوړی پولیس افسر مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ د مشرقي او مغربي برخو ترڅنګ په بلدیا ټاون کې هم ګڼ شمېر وسلوالې ډلې شتون لري، څوک چې د کاروباري خلکو او کارخانو له مالکانو څخه په قلنګ اخیستنه کې لاس لري. د عوامي نېشنل ګوند رهنما سېنېټر شاهي سید وایي یوازې رزاق بنیری نه، بلکې د دوی د ګوند یو شمېر مشرانو ته د قلنګ لپاره ټلیفونونه کیږي او پرچې ورته لیږل شوي دي، او د انکار په صورت کې د دوی یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. د ده په خبره د قلنګ لپاره د ټلیفون کوونکو په سلګونو شمېرې یې امنیتي ادارو ته ورکړي، خو تر اوسه د هیڅ چا په ضد قانوني کاروایي نه ده شوې.
دغه موږ ته یو سړی د ټلیفون اطلاع ملانو شو، په سونو باندې ټلیفون نمبر موږ ورکړی دی، موږ یو نمبر ملانو شو چې دا سړی موږ سره دا بالکل مختلف دی. دا ټول ډول چې کوم زمونږ د دادی هغه یو په یو نامې نه یې وایي او یو د اطلاع ورکړي دومره پیسې راوړه او پارټي پرې دوا.
عبدالرزاق منیری وایي په تیرو دوه میاشتو کې په د څلور مرګونی حملې شوي، د ده کاروبار تباه شوی او د نور په کراچۍ کې خپل ځان خوندي نه احساسوي او غواړي له دې خاره کډه وکړي.
موږ د دې حالاتو مقابله ولا اخر چې مجبور شي د ادارې مثال بے وسه شي اداره کار نه کوي لازمی خبره ده هغه سړی خو بیا مجبور شي نو هغه د هغې مجبورۍ نه بیا هجرت کوي ملک پرېږدي بله لار خو سره نه وي.
بلې خوا ته د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات مشال رډیو ته ویلي دوی په کراچۍ کې بې طرفه عملیات شروع کړي او په وژنو او قلنګ اخیستنه کې ککړ په زرګونو کسان یې نیولي دي. د هغه په خبره د کراچۍ په یو شمېر برخو کې لا هم دغه عناصر شتون لري چې په ضد یې د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات روان دي.
په کراچۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو او غړو د وژنو په اړه رپورټ اورېدی او اوس هم یو نیمه بجا سوې ده. احمد شاه زمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د دوه ورځنۍ دورې پر مهال د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي له مخې سعودالفیصل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړو چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخې نن د مقدمه د اوریدنې پر وخت د پرویز مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته وړاندې کړل شول. افغان چارواکو ویل دي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی. خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجودګۍ په اړه د رپورټونو تایید نشي کولای. د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر ایجنسی په جمهوریت سیمه کې د پولیو ضد کمپاین رسمي پرانیسته وکړه. په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبري سوي بیان کې راغلي دي چې انجنیر شوکت الله خان په جمهوریت کې د خاصدار ځواک له سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاڅکور کول لپاره روزل شوی دي. په خبر پښتونخوا کې د حکومت اپوزیشن ګوند تور لګولی چې د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د صوبې د مسایلو د حل کولو پر ځای د صوبې وسایل او ولس پر مرکزي حکومت د فشار اوړلو لپاره کاروي. په کورم ایجنسی کې 15 کسان په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوی دي. د مشال رادیو خبريال د زید چارواکو له خولې وایي دغه چاودنه نن د نهې په ورځ د ولس په جو په شاوخوا کې په صدی شار کې د یو مارکیټ دننه شوی ده. زیاتره ژوبل کسان د پړه سمکني وسیدونکو دي. او د افغانستان په غزنی کې ځانمرګ برید درلس کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. دغه ځانمرګ برید پرون د څلور بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیس پر یو پوسټه شوی دي چې پکې درې پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي.
احمد شاه زمي اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې او سمې سرار عالم مومند په دې وروستۍ نیمای کې درته د ځوانانو ژغ پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسو غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
اردن کو د ځوانانو غږ خبرونه کی د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه مني لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروان کال کې په افغانستان کې د نړیوالو پوزونو او نورو بهرنیانو موجودگی کمیږي او انتخابات هم کیږي. نوې حکومت به جوړیږي، نوې نظام به راځي. پاکستان چې د افغانستان غونډي هواد دی وای امن یې افغانستان سره تړلې دي. بلخو په پاکستان کې له طالبانو سره هم د سولې خبرو لپاره هلې ځلې روان دي. د دوه هیوادونو ځوانان پر روان کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په کمیدو په دې هیواد کې د انتخاباتو او په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پړه څه اندېښنې لري، لدی څه تم لري او دوی د دې حالاتو لپاره څه چمتووالی نیسي. پر دې به خبرې کوو. مونږ به هڅه کوو چې په افغانستان کې ځنی ځوانان دي له هغوی سره هم خبرې وکړو، خو له بده مرغه د هغوی د ټلیفون کرښې نه ملاویږي. نو مونږ سره په پېښور کې د پېښور یونیورسټي زده کوونکی طارق افغان هم دا مهال د ټلیفون په کرښه دی. له دوی سره به خبرې شروع کوو. طارق افغان ستړي مشي
ډېره مننه جی.
وعلیکم السلام طارق، که تاسو خوښ وي نو د اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم وړاندې کړو که چېرې دوی هم په دې موضوعاتو موږ سره خبرې کول غواړي. خو هم ده کنه؟
بالکل فخر
ده. اوریدونکو راځي چې لومبه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وړاندې کړم.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0 0 0 2 2 0 3 3.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون ل لارې اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
0000 2 2 3 0000 2 2 3 0000 2 2 3 0000 2 2 3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
څنګه وخت هم ما تاسو ویل چې تاسو موږ سره په دې خبرې کولې شي د غازمنګا نن موجوده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په کمیدو په دې هیواد کې انتخاباتو او په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پاړه څه اندېښنې ځوانان لري تاسو هم پر دې موږ سره خبرې کولې شي او زمنګا د سکایپ آی ډی صدا سیدا مشال ریډیو ډاٹ کام مشال سپیلنگ صدا سیدا ایم اے ایس ایچ ڈبل اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاٹ کام تاسو په دې هم موږ سره رابطه کولای شئ. زړومبې طارق افغان ته ورزما. طارق تاسو په پېښور کې ژوند کوئ د غلطه په خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته هم تاسو ځی او د غرنګې په خاص توګه د قبایلي سیمو لز د کونکو سره هم تاسو خبرې کیږي نو کدار ته وایي چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پړه د ځوانانو څه اندېښنې دي؟
سرالم صاحب چې تاسو په دې اهم موضوع مونږ ته مقرر کړه چې مونږ کې د خپل اوریدونکو سره خپل خیالات یو ځای کړو د کم د دهشتګردو سره یا د طالبانو سره یا د شرپسندو سره چې کم خبرې مذاکرات په پاکستان کې روان دي داسې نوې خبره نه دی نه مخکې هم که تاسو وګورئ نو ډېر زیات مذاکرات شوي دي معاهدي شوي دي خو هغه معاهدي په یو طریقه یا په بل طریقه ناکامه کړی شوي دي په هغې کښې د سوات معاهده ده په هغې کښې د وانا معاهده ده وزیرستان کښې ډېرې معاهدې وشوي اورکزو کښې باجوړ کښې داسې بلا معاهدې وشوي خو د بده مرغه نه هغه د معاهدو پاسداري ونه کړی شوه هغه ونه ساتلی شوې د هغې د امپلیمنټ کولو دپاره داسې څه پارټي نه وه درېمه لکه د زامن په حیثیت باندې هغه امپلیمنټ کړې وه او د هغې معاهدې چې کم خبرې وې هغه یې منلې وې په دواړو ګروپونو باندې یا په طالبانو باندې یا په حکومت پاکستان باندې نو دغه کومه معاهده چې اوس کېږي حکومت خبرې کوي د مسلم لیگ نون حکومت د نواز شریف حکومت په هغې کښې خو زما په خیال د دې هېڅ قسم داسې څه دغه نه راوځي چې دا مذاکرات چې دي دا به کامیاب
نو څه وایي تاسو چې ځوانان څه اندېښنې لري هغوی څه یېرې لري که چېرې دغه حکومت دغه مذاکرات ناکامه کېږي یا په دغه کې وخت ضایع کېږي یا چې کومه دی دغه مذاکرات کامیابیږي نو له هغې وروستو دوی څه اندېښنې لري چې څه قسم حالات رامخته کېدای شي
د ځوانانو خو دا فکر دی چې که دغه خلکو سره مذاکرات کامیاب هم شي نو زمونږ تېر شوی تاریخ مونږ ته دا ښایي چې دغه خلک صرف حکومت غواړي دي په دې ملک کښې د دې آئین د لاندې ژوند تېرول نه غواړي صرف د چړې او د ټوپک په زور خپل کم سوچ چې دی خپله نظریې چې ده هغه په نورو مسلط کول غواړي د دې د ټولو نه غټ مثال چې دی هغه مونږ سره په سوات کښې دی ځوانان دا اندېښنې لري دلته کښې که چېرې د دې سره دغه مذاکرات وهم شي د مرکزی حکومت په ذریعه باندې نو که دا مذاکرات بیا د سوات په شان ناکام شو نو د هغې ریزلټ به صحیح نو حکومت ته پکار دي چې د دغې ریزلټ د دغې نتیجې دغه هم ځان سره په ذهن کښې وساتي ځکه چې زمونږ صوبه چې کومه ده او زمونږ ملک چې کوم دی نو د دهشتګردۍ د وجې طالبانایزیشن د وجې نه ډېر زیات دې ته چې دی نو اکنامیک نقصانات شوي دي بېګناه خلک چې دی نو د دې په دماکو کښې مري جوماتونه اجرې الوزي چې د هغې سره زمونږ کلچر هم چې دی د پښتنو دغه تباه کېږي نو ځوانان دا اندېښنه لري
چې دا خلک نور برداشت کړی شو او د دې خلاف اکشن وانغسته شو، هغه اکشن دا د مذاکراتو په شکل کم کېدی شي چې دی دغه طالبان دغه دهشتګرد کېنی په یو ټیبل باندې او دی کنوینس کی دی په دې خبره باندې چې دین پوه کی چې دا تاسو کما کار کوي دا ټیک نه دی، دا غلط دی، د انسانیت خلاف هم دی، دا د پښتونولۍ خلاف هم دی، دا د اسلام خلاف هم دی. نو که چېرې په هر طریقه باندې که د زور په دغه باندې او که د مذاکراتو په طریقه باندې خو د دې خلکو سره خبره کول په کار ده، نور دې بې ګناه خلکو د وینې تویول او دا ډزې دا دماکي دا نورې بندې شي.
طارق، څرنګه د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان کچري امن راشي نو په پاکستان کې به هم امن راشي، یعنی هغه وایي چې د افغانستان امن د پاکستان سره تړلې دي، نو څه وایي تاسو چې په افغانستان کې اوس نړیوال ځواکونه به پر روان کال کې کمیږي او دغه رنګه الته کې انتخابات هم کیږي، نو د قبایلی سیمو ځوانانو سره تاسو به خامخا خبرې کیږي، نو څه وایي چې هغه څه اندېښنې لري یا څه امیدونه لري په افغانستان کې د دغه نوي نظام دراتلونه؟
جی پدې کې سر سے په اس شک نشتا چې صرف د افغانستان امن نه، هر ځای کې چې څوک اوسیږي او د هغه په گاونډ کې امن نه، نو د هغه په کور کې یا د هغه په ملک کې به امن نه. افغانستان د پاکستان د امن سره بلکې د ایشیا د امن سره تړلی دی، چې په افغانستان کې لکه څنګه چې علامه اقبال ویلي دي چې افغانستان د ایشیا زړه دی او که په افغانستان کې امن وي نو په ټول ایشیا کې به امن وي. نو دغه خبره موږ هم کوو، زموږ سیاستدانان هم کوي چې یاره د افغانستان د پاکستان امن د افغانستان سره تړلی شوی دی، خو د دې پالیسۍ دلته کې جدي نه هغه دوغله دي، دوه دوه پالیسۍ چې دي چې دی نو چلی په ترخ کې چاله نیولې او په خولې باندې رام رام کوي دي. نه اوس د افغانستان نه ځواکونه وتل لکه دا ډیره یو ښه خبره ده چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي، د افغانستان ملي اردو، د هغې پارلمنټ، د هغې نورې ادارې، پولیس، دا ټول اوس د ارتقایي دور نه تیریږي. که دا انصاف په فوجونه د افغانستان نه وځي نو افغانستان به په خپلو خپو ودرېږي. خو آیا افغانستان به دې جوګه دی چې دی د خپل ګاونډي ملکونو کې چې د خلاف کم سازشونه کېږي، کم معاهدې کېږي د خلاف، یا د پاکستان کوم سټریټیک ډیفت پالیسی چې دا غوې مطلب دا چې افغانستان به موږ پنځه مسوبه جوړو او دا به زموږ سټریټیک ډیفت دی؟ آیا دغه پالیسی د پاکستان فوج او یا د پاکستان خفیه ادارو پریښې ده که نه؟ دوی په دې انتظار کې دي چې کله د افغانستان نه دا د ایساب پوځونه دا اتحادي پوځونه وځي نو دوی به په خپل دغه کې د هغې یو مثال به زه تاسو ته درکړم چې کله بیت الله محسود مړ شو نو د هغې نه پس هغه کمانډر د طالبانو راغی چې هغه په سوات کې دلته کې وو او هغه اوس په افغانستان کې مولانا فضل الله دی، په افغانستان کې د موجودګي د هغه ځای نه دی بلا مقابله د طالبانو د بغیر د ریزیسټنس نه په مشرقي دا غزينه بیا دلته کې د اکټیویټیز کوي. نو د دغه نن موږ ته دا پته لګي چې دا پاکستان فوج او د پاکستان خفیه ادارې دي چې هم په افغانستان کې امن نغوړي چې د افغانستان امن دی راشي. د دې یو مثال به موږ دلته
طارق دا ستاسو خپل نظر دی او دغه ستاسو خپل نظر دی، خو پښتنه زما دا و چې که څه هم پاکستان ما څنګه ویل چې پاکستان و چې د افغانستان امن کم دی، که په افغانستان کې امن راشي نو پاکستان کې په خپل امن راشي، نو دغه به ستاسو خپل نظر دی، خو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. تاسو سره هم خبرې کوو، خو دا مهال موږ سره عنایت صاحبه چې په کابل کې یو سوشل اکټیویست دی، دوی ته ورځو که خوښ هم وي طارق، له دوی سره به خبرې وکړو. ستړي مشه عنایت صاحبه، عنایت زما وادر جی زه فکر کوم چې دوی سیګنل کې څه ستونزه ده، نو زیرک فهیم ته ورته چاغو یو ځوان خبريال دی په کابل کې. زیرک صاحب ستړي مشي،
سلامونه تاسو قدرمنو
اوریدونکو ته. ستاسو نه ډیره مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. او زیرک صاحب کداره ته و چې تاسو ته څنګه معلومه ده چې پروان کال کې به په افغانستان کې نړیوال ځواکونه او دغه رنګه نور چې کوم نړیوال دي هغه به کمیږي او انتخابات هم کیږي، نو څه ګوري چې دغه تل کې ځوانان څه اندېښنې لري او څه امیدونه لري؟
ډېر زه تمنه نه اول خو د افغانستان د تاریخي کال په دې معنی ده چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سیاسی قدرت یا سیاسی قدرت چې داغی انتقال به په یو سوله ییزه بڼه باندې کیږي،
او هغه به په قانوني بڼه باندې کېږي، ځکه د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه پورې هېڅ کله سیاسي انتقال پرته له جګړې نه دی شوی. نو دا د افغانستان لپاره یو تاریخي کال دی. دویمه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې په بنسټ باندې افغانستان ته راغلي وو، او د هغوی هغه قانوني موده چې د هغې د سره کېدو نه وروسته دوی افغانستان به وشي. زه هغه مخکې پوښتنې ته هم راځم خو په دې خاطر باندې چې ځینې دوستان یې ورونه چې په دې تړاو باندې ډېر معلومات لري هغه نور هم پوه شي چې هغه هېوادونه چې دلته د پاتې کېدو امکان شته یا پاتې کېږي، هغوی به د افغانستان سره د بېلو تړونونو له لارې چې د افغان افغانستان کې شانتی چې د 2014 کال نه وی رسیدله، او اوس د 2014 کال په پیل کې پاره کچ باندې نه دی. ممکن ځینې پروژې دلته تړل شوي وي، یا ډېر خصوصي شرکتونه یا نړیوالې موسسې خپله د دولت په چوکاټ کې هغه ادارې چې هغه د افغان دولت سره یو ځای کار کوي، مثلا د ناتو سازمان ګانې، هغوی خپلې پروژې بندې کړې دي. او په قانون هم باید په 2014 کال کې بندې شوې وي. طبعا دا یو تاثیر لري بیکاري کچه نسبت پخوا ته یو څه تغییر کړی زیاته شوې ده. ولی هیلی د افغان دولت له قوله چې دوی څه کالي کوم پروګرامونه لري، د هغه مالي بودیجه هم د څه کالي زیاته ده د تېرو کلونو په پرتله. یعنی اوس هم افغانستان مالي بودیجې یو زیاته برخه چې ده د کلنۍ بودیجې هغه د نړیوالو مرستو پورې تړلې مسله ده. ولی د تېر په تېر باندې چې په 2013 کال کې څومره اندېښنه وه د څه کالي په اړه باندې اوس هغه سیمه
نو دا هم ده چې څرنګه نړیوال بل افغانستان وزي. نو څه ګورې تاسو چې ځنې غیر دولتي ادارې چې کوم دغه به هم خپل کار ودروي، نو څه وایي چې څومره افغان ځوانان به له بیروزګاری سره مخامخ شي؟
او یو خبره ده چې طبعا په هغه وضعیت کې چې هغه مقوته شي وځي، او هغه کې دغه شان چې چې قدرت په یو سولري ځډول باندې بل حکومت ته انتقالي دي. طبعا په هغه کې چې هغه نومري تجربه یې ځینې مشکلات پکې راځي، چې په افغانستان کې هم مشکل دا کېدای شي ډېر زیات راشي، چې ډېر خلک بیکاره شي، ځکه مؤسسې اکثره چې هغه د افغانستان نه اندېښنه لري هغوی به ځینې خپلې پروژې وتړي. خو زما په نظر باندې د افغانستان کې د ټولو مؤسسو تړل مسله چې دا هېڅ نشته دی. د ملګرو ملتونو ډېرې ادارې چې په افغانستان کې کار کوي فعال دي، د بشري حقونو ډېرې ادارې چې په افغانستان کې کار کوي فعال دي، د نړیوالو مرستو هغه ادارې چې نړیوالو مرستو مرستې کوي، نړیوالې مرستې افغانستان ته رسوي، هغه شرکتونه لا هم فعال دي په افغانستان کې خپل کارونه کوي. خو طبعا که د امنیتي تړون مسلې ته راشو، یو ځل یو ځل فشارونه شته د افغانستان په دولت باندې دغه تړون د امضا په خاطر باندې، نو دا یو چنهبازي ده چې افغان دولت یې هم کوي او امریکا.
امنیتي او دفاعي تړون تاسو یادوي چې
کله کله به هغوی خپلې مرستې بندوي، کله به دا مسلم پکې راځي.
تاسو سره زو او زیرک صاحب پر دې به تاسو سره خبرې کوو چې افغان ځوانان څه ګوري، تاسو چې هغوی به دا وار په انتخاباتو کې څنګه برخه اخلي، او دوی د دې لپاره څه چمتووالی نیولی؟ خو زه طارق افغان ته ورځم چې له پېښوره موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. طارق افغان، په لنډو کې راته دا وایي چې څرنګه د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان کولی شي چې د سیمې امنیت په بحالولو کې خپل رول ولوبوي؟
زما خدا ځوانان ته دا یو مشورې دا یو خبره به غیږي، زما چې څنګه د افغانستان بیا ودانی چې دنو هغه په یو پروسس کې روانه ده، او دا الیکشن چې دنه دي د پاره د ملا د تیر حیثیت لري. دا یو ډیر اهم الیکشن دی چې په دې 2014 کال کې به دغه د ایساب فوزونه د افغانستان نه وځي او افغانستان به خپل خپل ودریږي. نو په دې الیکشن کې او په دې وخت کې د پښتنو ځوانانو لا چې هغه په افغانستان کې دي، په قبایلي سیمه کې دي، په پښتونخوا کې دي، هغې له بعد دا سوچ کول پکاري چې دا جنگ ډېر زیات شو. دا 10-12 کاله د افغانستان چې
جون کی لکه په تاریخ کې څومره جوړ شوی نو په دې دیش کال کې هغه تباہ شو برباد شو. اوس به موږ افغانان د تعلیم په ذریعہ باندې موږ به تعلیم چې دین هغه عام کوو ټول پښتانه ټول افغانان به په دې خبره باندې پویو زمونږ کومه ترقی چې ده زمونږ ډیولپمنټ چې دی هغه صرف په تعلیم کې دی او په امن کې دی. موږ په دې ملک کې امن غواړو نو موږ به په جمهوری عمل کې ایساخلو په الیکشن کې به ایساخلو. افغانستان له دې لپاره د ځوانانو لپاره کار دی چې هغه په سیاسي پارټو کې دینو شمولیت وکړي او په هغه کې دینو ځکه چې یو ملک چې دینو هغه د سیاسي پارټو د پیسو نه او د هغه دغه بغیر نشي چلیدل.
ترک افغان تاسو ویلي چې باید چې په افغانستان کې ځوانان په سیاسي ګوندونو کې شامل شي نو تاسو خپل باندې وکتل چې په پاکستان کې کم تیر انتخابات و هغه د ځوانانو انتخابات هم هغه ته ویل کیږي نو څه ګوري په خیبر پختونخوا کې ځوانانو څومره په انتخاباتو کې په ډیر شمیر کې برخه واخیسته دغه رنګ په سیاسي ګوندونو کې شامل شو نو څه ګوري تاسو له دغه خیبر پختونخوا دغه حکومت نه مطمئن استئ که څنګه؟
د خیبر پختونخوا د کم تحریک انصاف حکومت چې دی خو د ځوانانو یو دغه شوکر چې یاره موږ سره د ځوانانو سپورټ دی خو ځوانانو هغې له ډېر غټ مینډیټ ورکړو هغې له اوټونه ورکړه هغې سره ملګرتیا وکړه خو موږ اوس ګورو چې هغه د ځوانانو کومه مینه کوم محبت چې وه کوم په جوش او ولولې سره چې هغې د دې پارټۍ حمایت کړی وو نو هغه پارټۍ چې کومه دوز د هغې پالیسۍ هغه ټولې د ځوانانو چې کوم خواهشات دي د هغې خلاف روانې دي ځکه چې پښتانه ځوانان دا ګڼي چې زمنګ په دې صبح کې چې کم دهشتګردي روانه ده کم دغه روانه ده د دغه ترهګرو دهشتګردو د طرف نه روانه ده. بل خبره چې بیت الله مې څو کله مرشد عمران خان په غیبه نه دومره سټین واغس چې دلته کې نیټو سپلای بند کړی تقریبا نه یو نیمه میاش پوره شو چې په غی کې حکومت سپورټ د غی سره ورسره دی او څلور پنځه کسان په یو څوک باندې ناسي نیټو سپلای چې دنه بندي. نو زما په خیال دا په دغه چې په 2014 کې دا د حساب په زونه د افغانستان نه اتحادي په زونه وزي دا په دغه کې خلل اچي چیرته دا پروسه چې دنه په صحیح طریقه باندې کنټرول نکړي شي او خدای مکه کې په دې سچويشن کې په دې حالات کې څه هم داسې د غره لون د غیر لپاره بعد دا د تحریک انصاف حکومت چې دنه دا به د غیر ذمہداري ځکه چې د دې د نیټو سپلای د لارې بندولو نه د سوبي معیشت تم جنو ډیر زیات نقصان ورته د سوبي ایم ایچ چې کوم دی تصویر په عالمی دنیا کې ډیر زیات په غلط وړاندې شو چې د حکومت د سوبې چې دا اوس هم د پښتنو دا چونکی پښتانه چې دي هغه هم د ترهګرو خیرخوا دي د غیر سره نرمي ساتي په ځړ کې ځکه دي د نیټو سپلای چې دنو هغه بند کړه. زما په خیال چې ځوانانو کوم منډه دي لورکړې نو هغه خلاف دی روان یو کار کوي. زما په بیا هم د افغانستان ځوان کول ته دا یو مشورې جديد په سیاسي پارټو کې چې دنه حصہ واخلي او په سیاسي پارټو کې نوې قیادت مخې ته راولي چې هغه ایجوکیټډ قیادت یو غل ملک د غوالي د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره سوچ.
زیره که تاسو د ترک افغان د خبرې واورېدلې چې د غرنګي ځوانان د سیاست تراسي سیاسي ګوندونو کې شامل شي نو دا ته و چې تاسو ځوانانو کې څه بدلون ویني کنه او څنګه سم خیال چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي او دغه کې به ګډون کوي که څنګه؟
او دې د کومنګ نه دا کې موشن پښتنه ده. ما په نظر باندې له هغه زین سره چې موږ لیدا ته شوې دي هغه سیمه ته چې موږ ته ګراتک شوې دي هغه وادونه ته دا غوې په پرتله فکر کوم د سیمه په کچه افغانستاني وادني هواد د چزوان کول ته نن سبا په حکومت کې ډیر زیات زور کړ شوې دي. تاسو د افغانستان د څلور دي ولایتونو د والیانو په کچه باندې کله اداري تشکیلات وګوري نو په افغانستان کې ډیره کچه چې د ځوان کول ته ورکړ شوې یعنی د رئیسانو اکثر رئیسان او د والیانو معاونین چې دي هغه کسان دي چې عمرونه یې تر بوډې شو یا زیات نه وي لیدلې یعنی ځوان کول دی. په انتخاباتو کې بله د سیاسي ګوندونو مسله ده. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه فعال سیاسي ګوندونه چې دي هغه څه کالي په خپلو انتخاباتو کې راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماندان لري هر ګوند خپل نومان ودرولی یا که ګوند خپل د ولسمشرۍ دپاره خپل نومان نه لري هغه د بل ګوند سره کاره شوی دی معاون یې ورکړی دی که معاون چېرته نه لري هغه دویم مرستیال ورکړی که دویم مرستیال نه لري هغوی په ولایتي شوراګانو کې خپل استازي انتخاباتو ته وړاندې کړي او تاسو ته معلومه ده چې د پخوا په پرتله په افغانستان سیاسي ګوندونو هغه تحرکات چې دي هغه نسبت پخوا ته اوس ښه شوي. پخوا سیاسي ګوندونه په افغانستان کې متاسفانه داسې وو چې یو جنګي تشکیلاتو دپاره په هغې ډېر فکر کېدونه ولې اوس تشکیلات
افغانستان کې سره شانتي دي لکه په خوا اکثر ګوندونو کې ځوان کول لیدل کیږي او ځوان
کول زیرک فهم څنګه تاسو ویل چې بخنه غواړم منګ سره وخت کم دی نو تاسو خبر وکړه چې ځوانان په سیاسي ګوندونو کې ور شامل شوي دي او شاملېږي خدا هم ویل کېږي چې ځوانان دومره تجربه نه لري ځوانان ویل کېږي چې ځوانان دومره تجربه نه لري او دا
نه زه یوازنی علت دا درته وایم چې په تلتیرو یوولسو کلونو کې افغان دولت یوازنی کار دا وکړه چې ځوان نسل نورو هېوادونو ته ډېر لاړو او هلته زده کړې وکړلې. دغه بېرته راستانه شوي ځوانان چې دي اوس په دولت کې کار کوي یا په حزبو کې فعال دي او دوی د افغانستان په سچویشن یا د سیمې د هېوادونو په هغه برخورد باندې چې د افغانستان سره لري د افغانستان ګاونډیو د هغې نه نور د هغوی په هغه برخورد باندې له افغانستان سره پیش وي ځکه دوی په سیاسي ګوندونو کې برخه اخلي خو کوشش کوي چې په دولت کې سهمدار بل اخر هغه لاسونه چې په دولت کې د نورو هېوادونو د خلکو دي هغه لنډ کي کوي دغه شانتي څه نو د پخوا په پرتله د ځوان طبقې ونډه په حکومتدارۍ کې
آخری شی بی دی زبا دا پختنر لومبی دا تارک افغان نو کما تارک کدار تو چی دا سی هم ریپورتون دی چی پروان کال کی او دا سی قوتون اشتر چی آغا پختان زوانان وروزی پا افغانستان کی دا سغدریزی لپارا دا ترگری لپارا نو چو وای دا سی چی دا یونوستو کم تعلیم افتا زوانان دی هغوی کولی شی چی نور زوانان دا ناسمو لارو تا لطلو چا خبج کی پا دیلال که چرول ولو بی څوی تاسو
بالکل دا ځوانانو یو اهم ذمہواری ده چې دی په دې وخت کې چې په افغانستان کې انتخابات روان دي او اوس هم د انتخاباتو سرګرمۍ چې هلي ځلې چینو په دې کې ټول قوم چې دینو یو طرف ته په الیکشن باندې راغی سترګې په انتخاباتو باندې راغی سترګې دا ځوانان چې څنګه زما دي زیره کرور وی چې دی بار ملکونو ته تللی دي په بار ملکونو کې زده کړې کړې دي نو دی به زما په خیال خامخا یو ښه میسج یو د امن میسج یو د خوشحالۍ میسج د ملک تراولې جدید دغه ذمہواری ده چې دا الیکشن د افغانستان چې کوم کیږي د افغانستان په تاریخ کې به یو اهم الیکشن وي چې دی په دې وخت کې میدان ته راوځي او خپل مشران خپل کشران خپل خویندې خپل زنانه خپل بوډاګان ټول په دې باندې پوه کړي چې موږ بیا د چا په لاس کې استعمال نشو ځکه چې دا زمونږ د ملک زمونږ د هیواد د بیا ودانې یو سلسله روانه ده او موږ هر خپل ملګری کاغذ تعلیم یافته دی کاغذ بې تعلیمه دی یا هغه د چا په سازش کې راغلی دی چا په غلبه کې راغلی دی موږ هغه په دې خبره باندې پوه کړو دا زمونږ لپاره یو موقع ده که دا موقع موږ ضایع کړه نو د افغانستان بیا ودانی او یا د خلکو سوچ بدلول یا د خلکو ذهن جوړول چې دي دا به ډېره زیاته مشکل وي دا یو مقدم موږ سره چې موږ ټول خلک په دې باندې پوه کړو چې دا
زموږ
وطن دی.
بالکل ډېره مننه ستاسو نه زیرک که تاسو په اخره کې کوم پیغام لري د افغان ځوانانو لپاره موږ سره یو څو سیکنډ پاتې دي.
مننه زما یو دی چې وختونه ته چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات ان شاء الله په امن کې او په سلامتۍ کېږي د افغانستان ټول خلک پکې ونډه اخلي او دا د دولت تاخدم دی او د افغانستان دغه کول چې ورسره وخت نا وخت د مرکو له لارې د هغوی جاجه خوله باندې دی خو یوازې وختونه په افغانستان کې دا ده چې افغانستان کې لاس وهي ځکه د طارق ورور د پښتنې په ځواب کې کچیر د افغانستان لپاره هم پړاو دی او افغانستان باید ځان جوړ کړي خو کچیر ته افغانستان حکومت خرابي دي دا رشته دی چې د یوازې د افغانستان د خرابېدو تر څنګ به په سیمه کې ټول هېوادونه خرابېږي نو هیله همدا ده په افغانستان کې چې افغانستان مخ په ترقۍ روان دی ګاونډیان باید په دې پړاو کې مرسته وکړي او که مرسته ونکړي نه یوازې دا چې افغانستان خرابېږي د سیمې اوس وضعیت ته په لیدو د افغانستان د نورو ګاونډیانو خیر هم د افغانستان په راتلونکي خرابۍ کې خبرون
ډیر منستاسو ډیر منستاسو نه زیرک فهم ستاسو نه هم مننه او طارق افغان ستاسو نه هم مننه اوردونکو دا موږ سره په کابل کې ځوان خبريال زیرک فهم او د غرنګي په پیښور کې د پیښور یونیورسيټي زده کوونکي طارق افغان او نن د ځوانانو په غو کې زمونږه موضوع دا و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په کمیدو په دې هیواد کې د انتخاباتو او په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پاړه ځوانان د دوه هیوادونو د افغانستان او پاکستان څه اندېښنې لري. او دغه رنګه تاسو د دوی خبرې هم واورېدلې چې دوی دواړو په مسلسله توګه هم دغه خبره کوله چې باید د افغانستان ځوانان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. او دغه رنګ د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي باید چې هغه هم د افغانستان د انتخاباتو په لړ کې دغه هیواد مرسته وکړي. او دغه رنګ چې د دوی په خبره کې افغانستان کې امن وي نو نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله سیمه کې به امن وي. همدې سره خپل کوربه اسلام محمد ته اجازه ورکړي. الله پامه.